ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
عزتمن اوریدونکو تاسو په خیر اغلی وایو خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کوو. نن د سه شنبې ورځ 2015 کال د نوومبر د میاشتې دریمه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د شپې اته، افغانستان کې ونی می او دلته په واشنگتن کې د سهار لس بجې دي. زه یم تاسو قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکړ.
اول هم وړاندې کوو تاسو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان خیبر پښتونخوا حکومت وایي زلزله ځپلو خلکو ته د مرستې رسولو کار روان دی او هڅه کوي چې ټولو اغیزمنو سیمو ته حکومتي مرستندوی ډلې زر تر زره ورسیږي.
اس زلزله میں کل 1635 افراد زخمی ہوئے جن میں سے 115 زخمیوں کو معاوضوں کی ادائیگی کر دی گئی.
د پاکستان قبایلی سیمې ته چیرمه ټانکې یو خبریال نامعلومه وسلوالو وژلې دی او هلته د بلوچستان په کوټه ښار کې ژورنالستانو د حکومت نه د ځان د امنیت غوښتنه کړې.
او د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د کال 2002 راهیسې تر اوسه پورې نږدې 4 میلیونه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
افغان حکومت اور هم شامل ہے اور انشاءاللہ اگلے دو سال میں سارے کے سارے واپس چلے جائیں
گے. واپس یو اس د مهمو خبرونو تفصیل تا.
د پاکستان خیبر پښتونخوا کې حکومت وایي زلزله ځپلو سیمو کې یې بشپړ کومکي عملیات پیل کړي، خو لا تر اوسه 45% داسې لرې پرتې سیمې هم شته چیرې چې حکومتي مرستې نه دي رسېدلې. نن د سه شنبې په ورځ مطبوعاتو سره د خبرو په مهال د ایالت د اعلی وزیر مرستیال مشتاق غنی ویلي خیبر پښتونخوا کې په وروستۍ زلزله کې 226 کسان مړه شوي چې پکې د 103 مړو و کورنیو ته مرستې ورکول شوي دي. همدا ډول له 1415 ژوبل کسانو څخه 115 ته د مرستې پیسې ورکړې دي. د ده په وینا تر ټولو زیات تاوانونه ملاکن ډیویژن کې اوښتي دي. په عین حال کې زلزله ځپلې سیمو کې اغیزمن خلک وایي د یوې اونۍ تېرېدو برسېره دوی تر اوسه حکومتي کومک ته په انتظار دي او د یخ په دې موسم کې تر خلاص آسمان لاندې خپلې شپې تېروي.
بلې لوري ته راپورونه وایي د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په قبایلي سیمه باجوړ ایجنسۍ کې یو ریموټ کنټرول بمی چاودنې کې یو قبایلي مشر ملک محمد یونس وژل شوی او د هغه دوه زامن ژوبل شوي دي. د سرچینو تر مخه د باجوړ ایجنسۍ د سالارزیو تحصیل د ګلیشا سیمې سره نږدې هغه مهال د سړک د غاړې یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه وشوه کله چې د دغه ځای څخه د قبایلي مشر ملک محمد یونس ګاډۍ تېرېدو. د خار استنت پولیټیکل ایجنټ محمد علي دغه چاودنه کې د ملک محمد یونس د وژل کېدو پخلی کړی دی. چاودنه کې د ملک یونس دوه زامنو په ګډون درې کسان ژوبل شوي هم دی چې د علاج لپاره د تحصیل هیډ کوارټرز هسپتال ته رسول شوی. عرفان الله جان په دې حکله یو رپورټ تیار کړی، اوریدو ته ستاسو پام را ګرځو.
افغانستان پولې ته نږدې پرته د پاکستان د قبایلي سیمې باجوړ ایجنسۍ د خار تحصیل په ګولو شاه سیمه کې د حکومتي چارواکو د وینا له مخه دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې د سلارزو قبیلې سره تعلق لرونکی ستر قبایلي مشر ملک محمد یونس د خپل کور نه خار سیمې ته روان و چې دغه مهال پرې د سړک په غاړه د مخکې نه خښ کړی شوی د ریموټ کنټرول بم چاودېدلی دی چې په ترڅ کې د قبایلي مشر ملک محمد یونس ځای پر ځای مړ او د دو زامن چې اجاز او حضرت نور نومیږي سخت زوبل شوی دی او گاڑی په مکمل توګه تباه شوی دی. زوبل شوی دوانه وګړي د علاج مولجه په غرض په ایجنټ سیټ کوارټر هسپتال خار کې داخل کړي دي. ملک محمد یونس 13 ورځ د زلزله ځپلو خلکو لپاره ډیو راډیو ته صدا سی ویلی وو
چې څه کوي وسی وکي چې اوس یو نه کې هغه باندې باران لا کیږي به بیا پاتې نو دوی نه متو راخي وخت دا ولر
د پیښه سم لا سرستو د خار پروتوکول تحصیلدار پیاز محمد ټول سیمه په خپل ورقه کې اغستي او د سرچ اپریشن یا د لټنې عملیات یې پیل کړی دي او د لټنې عملیاتو پر مهال د اف سی آر د قانون د لاندې د قامي ذمہداري په تور کې 14 مشکوک وګړي هم نیولې دي. ارپان الله جان، وایس اپ امریکا، ډیوا رادیو، باجوړ ایجنسی.
پاکستان کې د الکترونیکی مطبوعاتو د څارنې ادارې په هیواد کې د دو اویا بندیز لګول سوي سازمانونو بیانیې په خپرولو بندیز لګولی دی او ټولو ټلویزیونونو او رادیوګانو ته یې ویلي چې د هغوی د جلسو او نورو فعالیتونو په باب د خبرو ورکولو څخه دې ډډه وکړي. د څارنې ادارې یا پیمرا په بیانیه کې په نړیواله کچه ترګر ګرځول سوي لشکرې طیبه، جماعت الدعوه او د فلاح انسانیت په نوم سازمانونه هم شامل دي. د پاکستان حکومت په هیواد کې په شپېتو سازمانونو بندیز لګولی او دولسو نورو باندې د ملګري ملتونو بندیزونه دي.
نن د سیشنبې په ورځ افغانستان سره په پوله پرته قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو خبریال زمان محسود چې د ځایي مطبوعاتو مشر هم و د خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلې دی. د هغه د وژنې پرته تر دې مهاله کومې توندروي ډلې پله په غاړه نه ده اخیستې، خو په پاکستان او خصوصا قبایلي سیمو کې چې له دې وړاندې څومره خبریالان وژل شوي، په هغو کې د ډیوې ریډیو خبریال مکرم خان عاطف د وژنې پرته د بل کوم خبریال د وژنې ذمهواري بل چا په غاړه نه ده اخیستې. د مکرم خان عاطف د وژنې پرته د طالبانو وسلوالو تحریک په غاړه اخیستې وه او نور چې څومره خبریالان په دغو سیمو کې وژل شوي، د هغوی وژنه د نامعلومو کسانو په کاته کې اچول شوې.
او اوس هم نړیوال خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د ترګرۍ ضد مبارزه باید د سیاسي مخالفینو په ضد ونه کارول سي. د قزاقستان په پوهنتون کې د وینا په مهال هغه ویلي د بشري حقونو وضع او د بیان ازادیو ته باید توجه ورکول سي. نور حال ورباندې زموږ همکار شعیب زاده راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو سیکرټر جان کیری د قزاقستان صدر نورسلطان نظربایوف سره د ګل په ورځ د لیدو کتو په وخت دغه هیواد لخوا د داعش تونروګون وسلوالو پر ضد جګړه او د نیوکلیایي وسلو نه خورولو په مرستو ستاینه کړې ده. د قزاقستان د صدر سره د ملاقات په وخت جان کیری ویلي امریکایي صدر باراک اوباما د هغه د مشرۍ ستاینه کوي چې په دغه هیواد کې د تندروا تشدد مخه نیولې او په افغانستان کې د تندروي او د داعش ډلې پر ضد د افغانستان سره مرسته کړې ده. ښاغلي کیری زیاته کړې امریکا او قزاقستان یو شمیر ګډ امنیتي مفادات لري. په دغه مهال د قزاقستان صدر نورسلطان نظربایوف ویل د امریکا لخوا په پرله پسې د قزاقستان اقتصادي ثبات او د خپلواکۍ خیال ساتلو په سر د دوی مننه کوي. ښاغلي کیری د قزاقستان په خپل سفر کې دغه هیواد خارجه وزیر ایرلان ادریسوف سره هم ملاقات کړی دی. د قزاقستان په نظربایوف پوهنتون کې د وینا په مهال د امریکا د خارج چارو سیکرټر د منځنی ایشیا په دغه هیوادونو غږ وکړو چې د ترهګرۍ د یرې زور دی د مخالفه ډلو نه نوباسي.
بلې لورې ته د برتانیې پارلماني کمیټې د سه شنبې په ورځ یو داسې ریپورټ خپور کړو چې قانون جوړونکي په سوریه باندې د هوایي بریدونو مرسته تر هغو نشي کولی تر څو چې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون یا د هغه حکومت ځینې قانوني، سیاسي او پوځي ځواکونو سره مخ خطرونو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. برتانیا هم د امریکایي ځواکونو او په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر ضد هوایي بریدونو کې برخه لري، خو کیمرون لا تر اوسه نه دی توانېدلی چې خپل داګانه ځواکونه سوریې ته په عملیاتو ولیږي.
امریکا ویلي چې جنگي بیړۍ به بیا هم د جنوبي چین د لنجمنی سمندري سیمو څخه تیریږي او دا باید د بیجنګ لپاره خطر ونه ګڼل سي. چین دا کوي چې په میزایلو سنبال د امریکا یو جنگي بیړۍ تیر اونۍ د هغه ملکیت یوې مصنوعي جزیرې سره نږدې تیر سوی وه. د امریکا د پیسیفیک کمانډ مشر اډمیرال هری هاریس نن د سه شنبې په ورځ د بیجنګ په پیکینګ پوهنتون کې وینا کې ویلي د امریکا پوځ به له هرې هغې سیمې او فضا او سمندر څخه تیریږي چیرې چې نړیوال قانون د دې اجازه ورکوي او داسې عمل باید د یوه هم ملت لپاره ګواښ یا خطر ونه ګڼل سي.
یو عراقي سیاستوال احمد شلابی چې په کال 2003 کې عراق خاورې ته د امریکایي ځواکونو ننوتلو هرکلی کړی و نن د زړه حملې له کبله مړ شوی. قانون پوهانو او حکومتي رسنیو ویلي شلابی چې یو بیا کالو عمر درلودو په بغداد کې مړ شوی دی. هغه دا وخت د پارلمان د مالی کمیټې مشر و. شلابی خپل لوړې زده کړې، ماسټري او دکتورا هم په برتانیې او امریکا کې کړې وه. د هغه اړیکې د امریکا متحده ایالاتو سره ډېرې ټینګې وې. په کال 2010 کې یې ځان د وزیر اعظم څوکۍ ته هم کاندید کړی و، خو د ګټلو رایې وانخیستلې.
په ترکیه کې چارواکي وایي نن د سه شنبې پر ورځ یې د صدر رجب طیب اردوغان د حکومت نسکورولو په تور کې 15 کسان نیولي دي. دوی د یوه مذهبي ملا پلویان وو.
په هندوستان کې هغه تن چې د څورلو اوبر کمپنی سره ډرایور په توګه کار کولو او په دې وروستیو کې یې د یو سورلۍ سره زورواکۍ کړې وه د هندوستان محکمې لخوا د عمر بند سزا ورکړل شول. دغه سزا د شریف کمار یادف د تیرې میاشتې د جرم لپاره انتهایی اورونه وه.
د روسیې د کورنیو د هغه خپل خپلوانو د مړو د پیژندګلوي غمجنه پروسه شروع کړې چې د شنبې په ورځ په مصر کې د الوتکې راغورځېدو په پیښه کې یې ژوند له لاسه ورکړی. د ای پی خبري اداره وایي تر اوسه 10 مړي پیژندل سوي دي. د روسیې د بیړني وضعې د وزارت ویاند خبري ادارې ته ویلي ټول ټال 140 مړي او تر سلو زیاتې بدني ټوټې په دوو الوتکو کې سینټ پیټرسبرګ ته پروند او نن رسول سوي دي. د هفتې پر ورځ د مصر په سینای ټاپو کې د روس د یوې مسافر الوتکې راغورځېدو له امله د عملیې په شمول 240 کسان مړه سوي وو.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د غلاو کډر من اوریدونکو خبري خبرونه له واشنگټن ډي سي څخه غوښی اسره لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې اوریدل. د پاکستان خیبر پښتونخوا کې حکومت وایي زلزلې ځپلو سیمو کې بشپړ کومکي عملیات پیل کړي، خو تر اوسه 15% داسې لرې پرتې سیمې هم شته چیرې چې حکومتي مرستې نه دي رسیدلې. نن د سه شنبې په ورځ مطبوعاتو سره د خبرو په مهال د ایالت د اعلی وزیر مرستیال مشتاق غنی ویلي خیبر پښتونخوا کې په وروستۍ زلزله کې 216 کسان مړه شوي وو چې پکې د 193 مړو او کورنیو ته مرستې ورکول شوي. نور حالور بندی سادیا قاسم شاہ ل پیشاور رکبی.
پی ڈی ایم اے کے اعداد و شمار کے مطابق ہولناک زلزلے کے باعث کل 226 اموات ہوئیں، جن میں سے 193 متاثرہ خاندانوں کو معاوضوں کی ادائیگی ہو چکی ہے. اس طرح زلزلے میں کل 1635 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 115 زخمیوں کو معاوضوں کی ادائیگی کر دی گئی ہے.
د صوبہ خیبر پختونخوا د وزیر اعلی خصوصی مرستیال مشتاق غنی وایي چې د تازه ترلاسه شوی معلومات تر مخه 226 د زلزلې د لاسه وجل شوی خلکو خاندانونو کې 193 خاندانونو ته مالی امداد ورکړی شوی او 1615 زخمیانو کې 115 زخمیانو ته هم معاوضه ورکړی شوی ده. د وزیر اعلی خصوصی مرستیال مشتاق غنی نن میډیا ته یو مطبوعاتي کانفرنس په حال دا تفصیلات ورکلو.
تازہ ترین صورتحال کے مطابق زلزلے سے 42,722 مکانوں کو نقصان پہنچا ہے، جن میں سے 398 تباہ شدہ گھروں کے مالکان کو معاوضوں کی ادائیگی کر دی گئی ہے.
ہوائی چی تازہ صورتحال دا دے چی زلزلے دلاسا سدوسلویخ وسوا او دویش کورونو تا نقصان رسیدل دے او دو تباشیوی کورونو مالکانو کی سدوکم سلور سوا کورنو مالکانو ته پیسی ورکړی شوی دی. هغوی د زلزلې د لاسه 395 سرکاري ودانو ته نقصان رسیدلې. د وزیر اعلی خصوصي مرستیال میډیا ته تفصیلات ورکولو په وخت وویل چې د نورو نقصانونو په حق لا سروې روان دي او امدادي کارونه هم ورسره روان دي. هغه وویل چې لری پرتو علاقو ته رسایي کې لږ ډیر مشکلات شته، خو هڅه روان دي. مشتاق وایي چې د داسې آفتونو په موقع او شدید موسم کې مشکلات خو یو هم متاثر علاقه به د امداد بغیر نه پاتې کیږي. پشپگشتم اکتوبر راغلی د زلزلې د لاسه تباشوی علاقو کې اوس هم سمره علاقو ته د حکومت رسائی نشته. په دې حق لا مشتاق غنی دا ویل
جس 10-15% جو ہے اس پہ ایکسس حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
ہغوی چی لسنا 15% پوری علاقې د سدي چته چی رسائی لا تر اوسه نشته. حکومت د هلیکاپټر سره کوشش کوي چی راتلونکو سورزو کې دغه علاقو ته ورسی. مشتاق غنی ویل چی لری پرتو علاقو کې کورونا د یو بل نه لری لری پراته وي، خو بیا هم تر اوسه پوری ټول ته امداد رسی.
3 بلین روپیز وزیر اعلی خیبر پختونخوا جناب پرویز خٹک صاحب کی خصوصی ہدایت پر ریلیز ہو چکے ہیں. پہلے سے پیسے تقریباً 1-1 کروڑ روپیہ تو ہر ڈسٹرکٹ کے پاس موجود تھا اور جو نئے پیسے ان کو ریلیز کیے گئے ہیں.
ہر اویل چی ہر ضلع سرا 1-1 کروڑ روپے موجود تھی اور دو اویل چی متاثرہ ضلعوں کے 3 بلین روپے با تقسیمی کی اور دو تقسیم دا عمل باندھے کار روان شوے دے. سادیہ قاسم شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، پیخبر.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه لا جاری ده. د سادیر قاسم شاه رپورټ تاسو واردی او په خپله د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر مرستیال مشتاق غنی وایي چې په ملاکن ډیویژن کې ډیر زیات زیانونه رسیدلي دي او هم د تنزدې د ډیر په سیمه کې زموږ خبریال اسلام الدین ساجد هلته له خلکو سره خبرې کړې دي. نن ډیر تتللی وو او هلته دی وایي چې د زلزلې وروسته اوس د بارانونو لړۍ شروع شوې ده او خلک هم په زیانمنو کورونو کې لا تر اوسه پراته دي او د یو کور نړېدو له امله یوه زنانه مړه شوې هم ده. دا ټوله حال مو په تېره خپرونه کې د اسلام الدین ساجد څخه پوښتلی او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
باران لړۍ چې دغه خو په دې سیمه کې روانه ده، بلکې دغه د شپې نه شروع شوې ده، وخت ورځي او بیا شروع شي. د واوري سلسله چې دنو هغه هم په غرهي د سیمو کې روانه ده، کوم د شانګله ده یا چې دینو د بر دیر دی یا لاندې دیر دی یا چترال دی، چې څومره غرهي د سیمو دي نو پاغي کې وچتې واوري هم روانې دي او هغه سره کاټ سره یخنی چې دنو هغه ډېر زیات سی با شوی د پدې سیمه کې او لږ شی به وړاندې کوم د بر میدان یو علاقه د سوري پاو په سوري پاو نه چې دینو ماته دغه اطلاع راغله، دغه یو ځای وګړي راته ټلیفون وکړو چې دغه ته کې رحماني کلم یو تندې او دغه کور چې کوم پدې زلزله کې دغه دیوالونه خراب شوی نو هغه ته دغه باران د وځي نه وبد نه ورغلي دي، هغه کور دغه راپی وتلو او باغې کې دغه یو درانه چې دنو هغه د چت لاندې شوی دا او لږ شی به وړاندې هغه د ځای دغه خاور نه راوي سره و چې دینو چې کوم د میدان لال کلا هسپتال دینو هغه ته په لار باندې روانه کړی دا هلته کې شپې نو دا هغه خبره ده چې تاسو په پاک پاک کې د پیرو څوره ده دا په خبرونه کې هغه خبره چې په دې سیمه کې کچري بارانونه شروع شو واوري شروع شو نو دا کوم باقي کورونه چې پاتې دي هغه دې دوه زیات خبره ده او دا غي دغه لړۍ نو هغه د نن له کپل شو له پښتون پال کې دا لوم بنه کور دي دغه خپل خپل او کدا د باران سلسله هم دغه شان ته روانه وه، ځکه چې موسمیات محکمه دا وایي چې لکه درې ورځې پورې امکان دا دی چې دغه سیمو کې دا بارانونه هم دغه شان ته وشي ورسره چې واوري هم وشي نو کدا سلسله چې درې ورځې پورې روانه وه نو دا خطر ډېر زیات ده په دې سیمه کې چې هغه کورونه چې په کومو کې ترازونه چاودونه لګېدلي دي او دغه چتونه چې چاودونه راغلي دیوالونه هم ګرځېدلي دي نو کتر خلک په دغه کې دننه ناست نو په دغه صورت کې کدا کورونه ورزیدو لړۍ هم دغه شان ته تل شو نو زیات ځاني خطر کې دنو هغه په ملکن دی ویژن کې دنه نشته او چون کې په دغه ځای کې د تاسو د مو ایمه چې زیاتره کورونه کې دي هغه زلزلې د لاسا چاودلې دي پاغي چې دې دغه دیوالونه راغورځي دي نو کاکل ته خلکو د مجبورۍ نه دنه نه ناشته دا د بارانونو د ودنه په خلکو کې ډیره زیات یره ده او خلک چې په دغه سیمه کې ډیر زیات یری دي او زیاتره خلک داسې دي چې هغه خپل بهر د پلاستیک ټینټونه لګولې دي او هغه خپل ماشومان او زنانه راځي د دې ودنه چې داسې نه دغه کورونه د ډیر اړوږي او په هغه کې د دې ځانې نشان دي هغه په دې زیات ونه شي.
او اسلام الدین ساجد صاحب لکه څنګه چې تاسو هم په خپل خبره وکړه په زلزله کې د کورونو ته ډیر زیات زیان رسیدل دي او اوس پکې باران اوریږي او د دې کورونو د نړېدو خطر رامنځته شوی دی، په خپل دغه خلک چې په دغه رنګ زیانمنو کورونو کې اوسې چې تاوان ورته رسیدل دي یا دیوالونه چاودېدل دي یا بیا چتونه او بامونه هغه چوانونه کړی دي، د خلکو ته چا نه دی ویلي چې لداسې په داسې کورونو کې د اوسېدو څخه دې ډډه وکړي او د دې خپل د ځان لپاره یا د خیمې بندوبست وکړي یا د حکومتي چارواکو ته ووایي چې خیمې ورته ورکړي. دا رنګ څه د پوها یا څه خبرې د خلکو ته چا نه دي کړي که څنګه؟
ګوره جی دلته کې دا یو ډېر غټه ستونزه ده، لکه د حکومت له خوا نه پوره ډېر لاندې ډېر چې دی نو 200 ټینټونه راغلي دي، بر ډېر چې دی نو هغوی ته تقریبا 1200 قوشا پورې خیمې راغلي. خو که تاسو چیرې د کورونو د شمېرې وګورئ لکه په لاندې ډېر کې 1000 یو څل او درې څل کورونه چې کوم دي هغه ګرځېدلې دي، خیمې دلته کې 200 راغلي. د دې نه تاسو هغه ته لګولی شئ لکه 200 کورونه ته خدا ورسېدلې، خو باقي چې کوم تقریبا څه کم 1000 کورونه دي نو هغه پاتې دي او زیاتره خلک په دې کې د تاسو وایم چې غریبانان دي هغه چې دا وس نه لري چې ځان له خیمو بندګوت کوي چې وخه مې چې موږ ورکوټ کې نه مخې نو هغه څه په 100 روپیا خو شاتې دا نو یو وخت مې ملاوي دي او دلته په هاري او کور کې کم از کم لکه دلته څنګه برابر خلک دی، لکه دا چې دلته کې هغه د یو ځای خانه زمینو هغه وڅېدو سیستم دی هغه ځای په دې کې څه ورکوي دوه وجه باندې لکه څلور کسان په یو وخت مکه راځي نو تاسو هم دا ځل کې ویل چې د هر کو ته لپاره کوم څه څلور یا د څلور نه زیات شي دین خو به په کار دي.
او اسلام الدین ساجد، اسلام الدین ساجد، تاسو د زیانمنو کورونو خبره وکړه، پسې مکه یو زیات شمیر سکولونو ته هم زیان اوښته دی، د سکولونو څه وضع ده او آیا بند دي او که د زده کړو ښوونې چارې پکې روانې دي؟
سکولونه چې په کوم هغه سیمه کې کوم دي چې سکولونه ګرځېدل دي، لکه د بارې تیر تقریبا څلور پنځه سکولونه داسې دي چې په هغه کې اته کومل ګرځېدل دي، او دا شپږ سکولونه داسې دي چې کوم ته دا ځپلې شوې پورې نه تللې دي. نو هغه څلور پنځه سکولونه چې دي هغه تر روان یولسم نومبر پورې حکومت بند کړلو، دغه رنګې په لاندې دیر کې تقریبا پنځه شپږ شا پورې سکولونه هغه چې هغه را پرېوتلي دي، نو هغه هم حکومت چې دی هغه هم د بندولو اعلان کړی دی، او هغه کوم انتظامیه ده نو هغې ته دا ویلي چې استادان ته چې څو پورې د دوی لپاره خیمې نه وي لګولی شوي په دغه ځای کې، نو دوی د سکولونه نه کولاوهي، ځکه چې دغلته کې ماشومان چې دی نو هغوی ته به تکلیف رسېږي په دې یخنۍ کې ماشومان په کولاو میدانونو نه شي کېناستلی. نو دغه اعلان نن د دغه ځایي چې کوم انتظامیه ده نو هغې لخوا نه شوی دی، او اوس به د یولسم نومبر پورې دا کتلې کېږي چې دغه ځای کې دوی آیا خیمې لګولو کې کامیابیږي یا نه کېږي. د یونیسف لخوا نه دا اعلان شوی دی چې لکه دوی به دغه سکولونه ته خیمې ورکوي او په دغه ځای کې به ماشومانو لپاره چې دوی خیمې لګوي.
ډېره مننه اسلام الدین ساجد، د ځان خیال ساتئ.
قدرمن اوریدونکو، نن د سې شنبې په ورځ افغانستان سره په پوله پرتی قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو خبریال زمان محسود چې د ځایي مطبوعاتو مشر هم و، د خیبر پختونخوا په ټانک سیمه کې نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلی دی. وروستۍ رپورټونه وایي چې د زمان محسود د وژنې پړه د خلافت اسلامي په نوم یوې وسلوالې ډلې په خپل غاړه اخیستې، او د دې ډلې ویان شاهد الله شاهد دا خبره نن د ټلیفون له لارې مطبوعاتو ته کړې ده. په څو شیبې په زموږ تیرې خبری خپرونه کې عدنان بیټنی د ډیورېجو خبریال سره په دې حق له مونږ خبرې وکړې، هغوی مونږ ته تفصیل نور راکو، اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
خبریال زمان محسود چې کوم دی وژل کېدو پخلی دی، هغه ځایي انتظامیه هم کوي، او ځایي انتظامیه چې کوم پرمرستیال پولیټیکل ایجنټ پرې واسطافي، هغه ډیوه راډیو ته وویل چې دغه پېښه سهار رامنځته شوې ده، او دا د ټانک په کور علاقه کښې کله چې دغه نوموړی خبریال له خپل کور څخه له دا پرېس کلب ته را روان و، نو کور علاقې کښې ته نامعلومه کسانو ډزې کړې دي، او دوی په وجود باندې پنځه مرمۍ لګېدلې دي. هغه وویل چې هغې وروسته هغه هسپتال ته ورسول شو، خو چونکې د دې زخمونو نوعیت چې و هغه انتهایي شدید و، او دوی مرګ ته غاړه ورکړه. نو په هسپتال کښې د دوی د کورنۍ سره سره چې کوم د سیمې خبریالان دي او یا د ده مقامي انتظامیه ده، هغه هم ټول را رسېدلي وو، او د دوی په دغه غم یې زیات چې دی د غم اظهار کولی، او دغه پېښه یې غندله. زه به د نوموړي په اړوند درته ووایم چې دی څلوېښت کلن و، نږدې جنوبي وزیرستان سروکۍ علاقې سره تعلق لرلو، له تېرو پنځو شپږو کلو راسې کډوال و، او په ټانک سیمه کښې سره د کورنۍ کډوالۍ ژوند په تېرولو باندې مجبور و. دېنه علاوه یې سیاستي تجربه هم زیاته لرله، او په جنوبي وزیرستان چې کوم دی ټرایبل لیډر آف جنرالیت اتحادیه ده، د هغې مشري هم ترسره کړې وه، او هغه په دې وجه باندې چې هغه د خپلې پیسې سره انتهایي زیات مخلص و، او اکثره به زموږ د خبرونه په دې مطبوعاتو کښې لیدو چې هغه مقامي طور باندې چې کومې ستونزې وي یا چې کوم ته مونږ سوشل رپورټنګ وایو، هغه به د په زیات انداز سره کولو. زه به تاسو دا هم ووایم چې په قبایلي علاقو کښې تر دې وخته پورې زموږ د ډیوه خبریال مکرم خان عدیف نه علاوه نږدې د هغه په شمول باندې نږدې څوارلس پورې خبریالان وژل شوي دي، خو په دې کښې یوازې د مکرم خان عطیف چې کومه پړه ده هغه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. د ده چې کومې وژل کېدو پړه ده هغه هم تر دې وخته پورې چې دا کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو د دوی چې کوم دغه مړینه ده، نو دلته چې کوم مقامي سوان دي یا خلک دي، په هغې کښې ورته بیا د یارې اندېښنې چې دي هغه راپارولي دي، او اندېښمن شوي دي چې ولې په قبایلي علاقو کښې خبریالان چې دي هغه دغسې د نامعلومه کسانو لخوا پرښه کېږي. هغه که حکومتي چارواکي دي یا که نور کوم داسې خلک دي، له هغې نه هم دا غوښتنه کوي چې یاره هغه کوم خلک دي چې هغې ته له ساسیانو نه خطره ده، او دوی د ساسیانو ژوند چې دي مشکل کښې اچولی دي، نو باید نن هم چې کومو خبریالانو هلته احتجاجي مظاهره کوله، نو هغې په کلکه سره دا غندنه کولی چې یاره دا خلک دې مخې ته راوړولی شي کوم چې په خبریالانو باندې حملې ترسره کوي او د سیمې ثقافت چې دي هغه ادرول غواړي.
خا عدنان خان د دینه علاوه چې دغه خبريال زمان محسود د جنوبی وزیرستان سره تعلق درلودو د دې په حق له نور تاسو څه وایئ چې د څوک دا سی ویل کیږي چې د هم د ځای مطبوعاتو مشر هم وو
مورم وفات شوی وه او مدواته چې دی لکه زموږ د قبایلی سیمو کوم دی خبريالانو احتیاجیه ده نو هغې ته په تېره چې کومه کابینه وه په هغې کښې جنوبي وزیرستان سرپرستي ډېر ترلاسه وه لکه زموږ په هغه ځای کښې چې کومه سرپرستي وه هغه دې کوله نو په صحافت کښې یو بااعتماده کس وو او کوم خبرونه تیارول به له علاقې نه نو هغه به اکثره داسې وو چې کوم د علاقې انټرست خبرونه به وو نو هغې مطابق په دې څېړنې کولې او لیکنې به یې اخبارو دپاره کولې لکه زموږ داسې نه شو ویلی چې د په صحافت
ډېره مننه ډېره زیاته مننه عدنان خانه
کور مو ودان مهرباني جی
او سم یو بل رپورټ چې په پاکستان کې د الکترونیکی مطبوعاتو د څارنې ادارې په هیواد کې د دو اویا بندیز لګول سوي سازمانونو د بیانیو په خپرولو بندیز لګولی دی. په دې باب زموږ خبریال احسان محمد خان په سیمه کې له څېړونکو سره خبرې کړي او رپورټ یې برابر کړی. اورېدو ته ستاسو پام راغلی.
په پاکستان کې څېړنکاران وایي دغه د ترهګر او تندرو فکر پر ضد یو غوره ګام دی چې د ډېر وخت نه یې ضرورت هم محسوسه کېدلو. د عسکري چارو څېړنکار او د فوج پخوانی جنرال تلت مسعود په وینا تندرو فکر ته ماتې ورکولو دپاره دغه بندیز عملي کولو دپاره څه کول هم ډېر ضروري دي.
ہے کہ اگر نہیں ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کمزور ہے اور پھر اس کی جو کریڈیبلٹی ہے اور خاص طور سے جس بات میں جو امریکہ میں بھی جس دورہ ہوا تھا اس میں بھی یہ بات اٹھائی گئی تھی اور نواز شریف صاحب نے خود ذاتی طور پر کہا تھا کہ ہم ان کے اوپر ایکشن لیں گے.
دی وائی دا پیمرا لخوا دا غد بندیز پا امر عمل کول هم ډیر ضروری دی او که پدی عمل ونه کړی شي نو بیا خود دې مطلب دا دی چې ریاست کمزور دی او بیا د پاکستان په خبره باور کول خاصه توګه لکه امریکا کې د وزیر اعظم سفر په هم په دغه خبره شوې وه او په هغه وخت هم خپل وزیر اعظم نواز شریف دا ویلی وو چې حکومت به د دغه ډلو پر ضد ګامونه اخلي. څېړنکاران وایي د دغه حکومتي امر څخه دا څرګندېږي چې په پاکستان کې په وړومبي ځل جماعت الدعوه لشکری طیبه او فلاح انسانیت د یو فکر درې څانګې تسلیم شولې. د دغه ډلو مشري چې حافظ سعید کوي څوک چې امریکا لخوا نړیوال ترهګر فهرست کې هم شامل دی او د هند لخوا پرې د ممبئی ترهګر بریدونو تور هم لګول کیږي. په پاکستان کې چې یو شمېر ډلې غیر قانونه ګرځولې شوې دي خو اکثره ډلې په بدلو نومونو خپل فعالیتونه روان ساتي. د باچا خان یونیورسټۍ وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر فضلی رحیم مروت وایي پکار ده چې کومه ډله هم په کوم نوم ترهګر او تندرو فکر خوروي هغه ډلې ته په میډیا کې ځای ورنه کړی شي نو هله د دغه ترهګر فکر مخنیوی کېدای شي.
عموماً دا خلک په مختلفو نومونو سره په داسې وخت حالاتو کې راوځي لکه مثال سیلاب لکه زلزله چې شوه داسې موقع نه دي د مذهبي هغه په نوم باندې فایده به اخلي او هلته ځان رسوي نوم به هغه نه وي شاید چې کوم تاسو پابندي مطلب دا د پابندي خدا دی چې په یو سرکاري شي باندې په یو شي ته پابندي ولګوله هغه ته به دوی نوم بدل کړي. دا ما ته ډېر لکه زړې د افغانستان جنګ راشي دغه شیونه هم معلوم دي ډېر چې چا څنګه په کوم نام سره بیا کار کوو او بیا د ادارې په کوم نام سره کار کوو.
د پیمرا لخوا چې دغه د دوه اویا ترهګرو ډلو په اړه د الکترانیک میډیا څارنه به کیږي خو څېړنکاران وایي په پاکستان کې د ډېر وخت نه د اردو میډیا د انتهاګر او تندرو فکر په سنه سلاره ملاتړ کوي او دغه په خاصه توګه د اردو میډیا چې دا قسمه فکر ته د ودې ورکولو یوه غټه ذریعه هم ګڼل کیږي. څېړنکار پروفیسر خادم حسین وایي پکار ده د ټي وي چینلونو په شمول د اردو الکترانیک میډیا او اخبارونو څارنې لپاره هم کومه لار ولټول شي
تر څو پورې چې د اردو میډیا والا خبره ده نو زما خیال دا دی چې دلته پاکستان کې دننه
نه د تیر شوي بلا کلونو نه د اردو میډیا سره سره د میډیا ډېرې برخې د دې مقصد دپاره په کارولی شوې وي او هغه د ریاست د ادارو د بعضې ایسو په مرسته په کار راولی شوې وي. نو زما خیال دی چې دا دغه د اردو د میډیا په حواله به دغه خبره هغه کابو کې راوستل کېدی شي، انتظامي توګه باندې هم کېدی شي، قانوني توګه باندې هم کېدی شي، خو که د ریاست بیانیه بدله شوي، د هغې فکر بدل شوي او که د ریاست پالیسي بدله شوي، که د ریاست پالیسي او فکر په خپل ځای ولاړي او بیا تاسو داسې توقع کوئ چې د اردو میډیا کې به دغه قسمه د انتهاګر فکر د جوړولو د خورولو ماده کمه شي یا پکې ځای کم شي، نو دا شاید ممکنه نه ده.
تیر کال د دسمبر په میاشت کې چې د پېښور په آرمی پبلک سکول د خونړي برید وروستو د جنوري 2015 په میاشت کې د قامي سلامتیا پالیسي منظوره شوې وه. پیمرا لخوا دغه بندیز کې د قامي سلامتیا پالیسۍ او د ملګري ملتونو لخوا په دغه ترهګرو ډلو د بندیز وجه هم ښودلې شوې. څېړنکاران وایي دغه د پیمرا بندیز تر کومه حده په عملي شکل کې لیدل کېدی شي، دغه به په راروانو ورځو کې څرګنده شي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوه ریډیو دی.
قدر من اوریدونکو، خبری خپرونه کې تاسو ته بیا یو ځل هرکلی وایو. زه ستاسو کوربنه یم، منزه شهید.
او زه نصر کاکړ.
تاسو ته یو ځل بیا وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان خیبر پښتونخوا کې حکومت وایي زلزله ځپلو خلکو ته د مرستې رسولو کار روان دی او هڅه کوي چې ټولو اغیزمنو سیمو ته حکومتي ډلې زر تر زره ورسیږي.
اس زلزله میں کل 1635 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 115 زخمیوں کو معاوضوں کی ادائیگی کر دی گئی.
د پاکستان قبایلی سیمې ته څیرمه ټانکې یو خبریال نامعلومه وسله والو وژلې دی او هلته د بلوچستان په کوټه ښار کې ژورنالستانو د حکومت نه د ځان د امنیت غوښتنه کړې.
او د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي د کال 2002 راهیسې تر اوسه پورې نږدې 4 میلیونه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه سوي دي او پاتې به په 2 کلونو کې دننه بیرته خپل وطن ته ولاړ سي.
افغان حکومت اور هم شامل ہے اور انشاءاللہ اگلے 2 سال میں سارے کے سارے واپس چلے جائیں گے.
اوس هم د خبرونو لنډیز.
د پاکستان خیبر پښتونخوا کې حکومت وایي زلزله ځپلو سیمو کې بشپړه کومکي عملیات پیل کړي دي، خو لا تر اوسه 45% داسې لرې پرتې سیمې هم شته چیرې چې حکومتي مرستې نه دي رسېدلې. نن د سې شنبې په ورځ مطبوعاتو سره د خبرو په مهال د ایالت د اعلی وزیر مرستیال مشتاق غنی ویلي خیبر پښتونخوا کې په وروستۍ زلزله کې 226 کس هم مړه شوي چې پکې د 193 مړو و کورنیو ته مرستې رسولې ده. همدا ډول د 1415 ژوبل کسانو څخه 115 ته د مرستې پیسې ورکړي دي. د ده په وینا تر ټولو زیات تاوانونه ملاکن ډیویژن کې اوښتي. په عین حال کې زلزله ځپلې سیمو کې اغیزمن خلک وایي د یوې اونۍ تیرېدو برسېره دوی تر اوسه حکومتي کومک ته په انتظار دي او د یخ په دې موسم کې تر خلاص اسمان لاندې خپلې شپې سبا کوي.
د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په قبایلي سیمه باجوړ ایجنسۍ کې یو ریموټ کنټرول بمی جاودنه کې یو قبایلي مشر ملک محمد یونس وژل شوی او د هغه 2 زامن ژوبل دي. د سرچینو تر مخه د باجوړ ایجنسۍ د سالارزو و تحصیل د ګلشا سیمې سره نږدې هغه مهال د سړک د غاړې یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه وشوه کله چې د دغه ځای څخه د قبایلي مشر ملک محمد یونس ګاډۍ تیرېدو.
پاکستان کې د الکترونیکی مطبوعاتو د څارنې ادارې په هیواد کې د 2 اویا بندیز لګول سوي سازمانونو بیانیې په خپرولو بندیز لګولی دی او ټولو ټلویزیونونو او راډیوګانو ته ویلي چې د هغوی د جلسو او نورو فعالیتونو په باب د خبرو ورکولو څخه دې ډډه وکړي.
نن د سه شنبې په ورځ افغانستان سره په پوله پرتې قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکې یو خبریال زمان محسود د چې د ځایي مطبوعاتو مشر هم و د خیبر پښتونخوا په ټانګ سیمه کې نامعلومه وسله والو په ډزو وژلی دی. وروستۍ رپورټونه وایي چې د زمان محسود د وژنې پړه د خلافت اسلامي په نوم یوې وسله والې ډلې په خپل غاړه اخیستې. د دې ډلې ویان شاهدالله شاهد دا خبره نن د ټلیفون له لارې مطبوعاته کړې.
امریکا ویلي چې جنگي بیړۍ به بیا هم د جنوبي چین د لنجمنې سمندري سیمو څخه تیریږي او دا باید د بیجنګ لپاره خطر وبنه ګڼل سي. چین دا کوي چې په میزایلو سنبال د امریکا یو جنگي بیړۍ تیره اونۍ د هغه ملکیت یوې مصنوعي جزیرې سره نږدې تیره سوې وه.
د برتانیې پارلماني کمیټې د سې شنبې په ورځ یو داسې رپورټ خپور کړو چې قانون جوړونکي په سوریه باندې د هوایي بریدونو مرسته تر هغو نشي کولی تر څو چې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون یا د هغه حکومت ځینې قانوني، سیاسي او پوځي ځواکونو سره مخ خطرونو او پوښتنو ته ځوابونه ورکړي.
په ترکیه کې چارواکي وایي نن د سې شنبې په ورځ د صدر رجب طیب اردوغان د حکومت رانسکورولو په تور کې 15 کسان نیولي دي. دوی د یو مذهبي ملا پلویانو د نیونې د عملیات په ساحلي ښار ازمیر کې د عمومي ټاکنو 2 وروسته رامنځته شوي. یو خبر اداره وایي په نیول سوو کې سرکاري چارواکي او د پولیسو مامورین هم شامل دي چې په امریکا کې میشته د یو مسلمان ملا عبدالفتاح ګولین و بخشی فتح الله ګولین پلویان دي.
یو عراقی سیاستوال احمد شلابی چې په کال 2003 کې عراق خاورې ته د امریکایي ځواکونو ننوتلو هرکلی کړی و نن د زړه حمله نه کبله مړ شوی دی. قانون پوهان او حکومتي رسنیو ویلي چې شلابی چې یو ویا کالو عمر درلودو په بغداد کې مړ شوی. هغه دا وخت د پارلمان د مالی کمیټې مشر و. شلابی خپل لوړې زده کړې، ماسټري او دکتورا په برتانیې او امریکا کې کړې وه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دې ځای کې وخت شوی مطبوعاتو ته د کتنې. نننۍ موضوع د مطبوعاتو کې دا راغلی ده چې د روسیې یره د مسلمانانو نه. دغه مطبوعاتو ته کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړې ده، اوریدو ته یې ستاسو پام راګرځو.
د انټرنیټ په ویب پاڼه خوریدونکي مشهور امریکایي اخبار فارن پالیسی کې نن د شام د روانې خانه جنگي او په شام کې د تیر یو میاشتې راسي د صدر اسد په مخالفینو د روس د بمبارۍ نه پر اغولاړو حالاتو یو تفصیلي رپورت چاپ شوی دی. د رپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې په شام کې د روس د فوزی مداخلت شاته د اسلامي توندلاریتوب ویره ده، کومه چې د روس د کمشمیر مسلمانانو له طرفه د راپورته کېدو خطر ده. رپورت لیکي ښکاري داسې چې د روس صدر پیوټن د شام په خانه جنگي کې د خپل جاري جواره ډیس تو کړی دی. صدر ولادیمیر پیوټن په شروع کې خو ډیر په ډاډه زړه د روس په کوت کې موجوده هر قسمه وسلې په دګر شام ته ورسولي او د صدر بشار الاسد مخالف سنی مسلمانانو باندې بې دریغه استعمالول شروع کی، خو وسلونه د کار قسطو د عمل تر څو وخت پورې د جاري ساتلو رستو ولادیمیر پیوټن اوس د روس کردار لا د مشرق وسطا په سفارتکارۍ کې یو مرکزی حیثیت پیدا کړی دی. د ډیر په زړه راښکونکو الفاظو کې خپل دا پیغام په سیمه کې خور کړی دی چې روس د یو لوی عالمی طاقت په حیثیت واپس عالمی معاملو ته را دنګری دي او دا چې د شام د خانه جنگي په شکل کې دا وخت مشرق وسطا کې د خونړو جوړو حالاتو علاج صرف روس سره دی. دا صدر اسد په مخالفینو تر یوې میاشتې پورې د بمبارۍ کولو نه پس صدر پیوټن صدر اسد غوره ټپه ماسکو ته راوغوښتو او د خبرونو مطابق د شام د جنگ د ختمولو د روس جوړه فارمولې د دغوږو تیره کړه. امریکا البته په دې ټوله لوبه کې تیروستې شوه او هغه دا شان چې د امریکې د خارجه چارو د وزیر د جان کیری د روس خپل همسنګ سره د یو ملاقات نه پس امریکا د شام په باب له ویانا کې کیدونکو خبرو له د روس اهم اتحادی ایران لا په بلنه ورکولو رضا شوه. فارن پالیسی لیکي چې د روس صدر پیوټن د شام په خانه جنگي کې په وردانګلو سری موچه ځان تپاره کړی دی. فارن پالیسی لیکي چې صدر پیوټن په ډیره چالاکۍ مشرق وسطا کې د ایران، عراق او د شام د شیعاګانو د اتحاد جوړولو نه پس د دې اتحاد مشرۍ ته وړاندې شوی دی او دا شان شعوري یا لاشعوري تورې په مشرق وسطا کې د سنیانو خلاف جنگ شروع کړی دی. هر کله چې د سنی مملکتونو مشري سعودي عرب کوي او سعودي عرب لکه چې خخ کاره ده د امریکې اتحادی دی، خو دلته د سنیانو په دشمنی کې د پیوټن په زړه کې یوازې د امریکې د اتحادی او د سنیانو د سرپنچ ملک سعودي عرب ویره نه ده، بلکې خپله د روس دننه د 2 کروڑ نه د زیاتو سنی مسلمانانو سرو سترګو هم په مخه اخیستی دی. د چا چې شام کې د روس په بمبارۍ کې قتلیدونکو سنیانو سره قدرتي طور خواخوږي ده. فارن پالیسی لیکي چې د امریکې صدر باراک اوباما په سوسو کرته ویلي دي چې د هغه روس سره شا په شا هیڅ قسمه جنگ نه دی روان، خو د صدر اوباما د دې بیانونو باوجود ګرد مشرق وسطا سیمه دا وخت یو سخت اړیګړی سره مخ ده، په کومه کې چې د وړاندې نه د جنگ نفرت او د مذهبي منافرت د اور غرغنډې بلی دي، او اوس پکې د روس په مشرۍ کې د شیعاګانو د جوړ اتحاد او د امریکې په مشرۍ کې د سنیانو د راپورته شوي اتحاد له سببه په دې لګېدلي اور لکه چې پیټرول دوی کړی شوی دی. د روس صدر پیوټن له اوس د خپلې دې جوړې کړې لوبې نه خلاصې ګران دی، ځکه چې د مذهبي منافرت دا جرړې خپل د روس په جغرافیایي او تاریخي اډانه کې تر لرې لرې پورې خورې دي، او هغه دا شان چې د روس زیاتره سنی مسلمانان په قطبي کوه کاف سیمه کې آباد دي چې تاریخي لحاظ سره د روس مخالف دي. ډیره موده نه کیږي چې چیچنیا د ځایي مسلمانانو او د یورپ د غیر مسلم اقوامو ترمنځ د خونړو جنگونو مرکز پاتې شوی دی. د چیچنیا ګاونډي هیواد داغستان د کوه کاف د سیمې د تحریکي خلافت د جهادیانو یو مضبوط ګړ دی، چرته چې مسلمانان عالمان خپلو خطبو کې دیمار د دولت اسلامیه مرسته کوي، او د ګرد روس نه 2500 مسلمانانو ظلمو د دې عالمانو په غږ لبیک هم کړی دی.
دا د وایس اف امریکا چې پرې دا ګلاو خبرمن اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري، او اوس هم یو څېړنې ولوري ته ځو. مطبوعاتو ته کتنه خو تاسو واورېدله، په پاکستان کې د وزیر اعظم میا نواز شریف د بهرنیو چارو لپاره سلاکار سرتاج عزیز ویلي دی چې په افغانستان کې د طالبانو سره د جوړجاړي د خبرو بیا شروع کولو لپاره له اوس سم وخت نه دی، او دی وایي چې لږ باید انتظار وسی. په دې باب له نیویارک څخه د ډیو ریډیو څېړونکی پیر زبیر شاه صاحب دا وخت له موږ سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. له هغه څخه په پښتو سړی مسی او په خیر علی پیر صاحب.
په خیر
ډیره مننه او کور مودانه. پیر صاحب، سرتاج عزیز چې کومه خبره کړې ده چې اوس وخت نه دی یا د مناسب وخت نه دی چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د جوړجاړي خبرې شروع شي، د دې څه معنی؟ یعنی ولې وخت نه دی؟
یاره ولې وخت نه دی، ما خپل دا اندازه ده چې تاسو فکر کړی پرون چې کوم داخلی چارې وزیر دی په افغانستان شي عبدالحق علومی، هغه خبره کړې وه، هغه دا ویلي دی پارلیمان شي چې پاکستان چې کومه ترهګرۍ سپورټ ته کوم مرسته دا غې نه ده پریشي په افغانستان شي. نو ماته د ستازیز بیان د هغه په جواب شدالی دسی، او چې کوم دا ماحول د دو ملکونو منځ شي کوم تعلقات دی هغه ډېر زیات خراب دي، او پاکستان سره دا یو کار دا د یو د غټه د پلاس د خلکو ته شي، او موږ دا ګورو چې واقعي پاکستان په طالبانو باندې هغه اثر ستا چې کوم وایي چې ستا، او آیا طالبان هغه ګروپ دا اوس چې کوم مخ شو چې پاکستان ور سره سپورټ وغه وو. په بهرحال پاکستان ته ټوله دنیا دا وایي، صدر اوباما په میټینګ شي په نواز شریف سره دا خبره وسوه چې طالبانو طالبان تاسو راولي خبرو ته، نو پاکستان اوس دا یو خپل اهمیت شو کوي چې هر یو شای چې کېږي په افغانستان شاو دی په لارې کېږي او دی په مسته به کېږي، او نو دا یو ماته دا ریسپانس دی چې افغانستان چې کوم الزامونه لګي کوم خبرې کوي پاکستان باندې، هغه جواب شری دا ورته ویلي دي چې موږ به طالبان الله خبره تراولو چې کله موږ وغواړو چې کله موږ وګورو چې دا ټایم اوس صحیح ده.
او دا څنګه چې یعنی لکه څنګه چې تاسو په خپل هم ولې چې پاکستان غواړي چې هم د خبرې اترې چې دینو د خپل تر نظارت لاندې وکی، نو بل څه لاره چاره کېدلې چې چیرې په دې ورستیو کې د افغانستان حکومت هم دا خبره کړې او چې نه غواړي چې د پاکستان تر مشرۍ لاندې یا د پاکستان له لوري دا خبرې اترې د وسلوال طالبانو سره یا د افغانستان د حکومت مخالفه طالبانو سره وسی، بل څه داسې یو لاره چاره شته چې د افغانستان حکومت وکولای شي د طالبانو سره یا د طالبانو ډلو سره خبرې اترې د جوړجاړي په بابو کې؟
ماته دې ماته فلال خو څه بل لار نسري د پرسي دغه مخشه افغانستان ول چې موږ خبرې کوو دوی ډېر غټ لکه رس واخستې سیاسي پورې پاکستان سره حالات شکل او وی ول چې موږ خبرې وکړو پاکستان د دوی راولې خو هغه انجام صحیح نتیجه نه اورد وته نو اوس هغه بیا دا نه کول غواړي چې یو خو پاکستان ته شي وته وای چې او تاسو مستوکي او بیا څه نتیجه نه ورنوزي نو اما نه د خیال چې په دغه ټایم افغانستان چې بل طالبان دي چیرې طالبان چې کوم مشران دي کوم لیډرشپ دا پاکستان سي دي هغه باندې د افغانستان حکومت هیڅ اثر وسوخ نه ستاسو ورې نه سي ورتلای هغه خبرې ته نه سي کولای چې کله پورې پاکستان ونه غواړي نو ماته په دغه ټایم هیڅ ځاسه بل لار نشکاري پاکستان د تعاون نه بغیر
سامه د ډېر مننه پیر زبر شاه صاحب د ځان خیال ساتي
قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه ده رازو یو بل ریپورت ولور ته چې د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د کال 2002 رئیسی تر اوسه پورې تقریبا 30 لکه افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوی دي قامی پارلمان کې د بس په وخت ویلي چې د قبایلی سیمو څخه بے کور شوی خلکو بیرته آبادونو لپاره به ډیر زر یو اقتصادي پلان اعلان کړي نو په دې حکله د دیوري جو خبريالې رابیا پیر یو تفصیلی ریپورت تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوو
اسلام آباد کے دیوا ریڈیو سر خصوصی خبروں کی دسفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ ہوئل
دو سال کا ہم نے منصوبہ بنایا ہوا ہے ان کی واپسی کا انشاءاللہ اس میں افغان حکومت اور ہم شامل ہیں اور انشاءاللہ اگلے دو سال میں سارے کے سارے واپس چلے جائیں گے یو این ایچ سی آر بھی اس میں مدد کر رہی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا بڑی کنٹریبیوشن 2016 اور 2017
کی اینڈ تک
انشاءاللہ سارے چلے جائیں گے
جو ابھی 15 تک تھا وہ ایکسٹینڈ ہو گیا
ہے ایکسٹینشن کی بات نہیں ہے ایک ہم نے ڈپارچر پلان بنایا ہوا تھا ٹھیک ہے ابھی ایک ڈپارچر پلان بنایا ہوا ہے اور اس ڈپارچر پلان کے تحت جو ہے نا وہ دو سال میں انشاءاللہ چلے جائیں گے ایک دن میں واپس بھیجنا 30 لاکھ آدمیوں کو آسان بات نہیں ہے
افغانستان حکومت پمرستہ ددوی د واپسی منصوبہ جوڑ کر سویدم او دوی په راتلون کې دوه کلو کې خپل هوا تستانه سی په دې لړ کې د کډوالو نړیواله اداره یو این ایچ سی آر او د نړیواله ورورلوی مرسته هم تر لاسه ده دوی د افغان کډوالو په پاکستان کې د اوسېدو نیټه د غزولو امکان هم رد کړو او وی ویل چې په یو ورځ کې 1.5 لاکھ تنان واپس استول اسانه خبره نه ده چې له وجې د دوی د تګ لپاره یو منصوبه جوړ کړی سوی ده وفاقي وزیر سینټ ته هم نن یو لیکل سوی جواب کې ویلي دي چې د جون کال 2002 راهیسې تر اوسه 9.5 لاکھ افغان کډوال پر رضاکارانه توګه خپل هیواد ته ستانه سوي دي او سږ کال د جنوري څخه تر اکتوبر پورې د 550 څخه زیات رجسټر افغان کډوال وطن ته تللي دي او دا وخت 45.5 لاکھ رجسټرډ او شاوخوا 10 لاکھ غیر رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې اوسي سرګند دي وی چې شاوخوا د 15 کلو راهیسې د خراب امنیتي حالاتو له وجې دغه کډوال پاکستان کې اوسي او د پاکستان افغانستان او د ملګرو ملتونو د کډوالي ادارې یو این ایچ سی آر ترمنځ کېدونکې لوسنامې تر مخه رجسټرډ افغان کډوال به تر کال 2015 د دسمبر تر 1 دېرشمې نیټې پاکستان کې اوسېدای سي او پر رضاکارانه توګه به خپل هیواد ته ستانه کیږي افغان صدر اشرف غنی تیره میاشت د یو این ایچ سی آر اگزیکټیو کمیټي ته ویلي وو چې کډوال هیواد ته د راوستلو لپاره د دوی حکومت کارونه کوي خو افغان حکومت او ملګري ملتونه هلته د خراب امنیتي حالاتو له وجې غواړي چې پاکستان په دې لړ کې توندي څرګندونه کړي او په افغانستان کې د تیرې سمودې راهیسې روان امنیتي حالاتو دغه کډوال یو ځل بیا د ویرې سره مخ کړي دي بل پلو ته پاکستان دغه افغان کډوال د هیواد پر اقتصاد بوج ګرځوي او غواړي چې دوی زر تر زر خپل هیواد ته په عزت سره ستانه سي او اوس خصه څېړونکي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ رامنځته کېدونکي تاوتریخوالی د پاکستان د دغه پریکړې سبب هم ګرځوي رابیا پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو چې د پاکستان د کورنیو چارو د لپاره د سینټ یو کمیټي د جنسي زیاتو په جرم کې و
جرم چې ثابت شوی وي هغه ته د مرګ سزا د ورکولو سپارښتنه کړې ده. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې په تیرو 15 کلونو کې 14,000 د جنسي زیاتو پیښې رامنځته شوې دي چې پکې 12,000 پیښې یوازې په پنجاب کې دي. پیر ویلای شاور باندې نور حال په دې رپورټ کې راکوي.
دا وړاندیزونه په داسې وخت کې منظور کړی شوې دي چې د تیرو 15 کالو دوران په ګرد هیواد کې د زنانو سره د جنسي تیرو د 14,000 نه زیات مقدمات درج شوې دي. د نهې په ورځ اسلام آباد کې د قامی اسمبلی داخله چارو قائمه کمیټې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د قامی اسمبلی غړي شایسته پرویز ملک لخوا وړاندې کړی شوې بل منظوري ورکړې ده. کمیټې د ضابطه فوجدارۍ قانون کال 2014 کې منظور کړی شوې ترامیمو د لاندې په جنسي تیرو کې ککړ ملزمانو لپاره د عمر قید یا د مرګ سزا تجویزه کړې ده. ډیو ریډیو سره خبرو کې د دغه بل وړاندې کوونکي د قامی اسمبلی غړي شایسته پرویز ملک د بل منظوري او تاریخي اقدام وبلو او زیات اکړه چې د دې د عملی کېدو په نتیجه کې به نه یوازې د جنسي تیرو په واقعیاتو کې ککړ ملزمانو ته سخت سزاګانې ورکول یقیني جوړ شي بلکې د متاثره زنانو او جنکو پرده ساتلو لپاره هم اهم تجاویز د بل د لارې منظور کړي شوي دي.
اور جو مائنرز کے لیے ہے اس کی سیویئرٹی بہت زیادہ ہے. اور ایک جو سب سے بڑی بات ہوئی ہے کہ ہم یہ لوگ کوسچن نہیں کر سکیں گے کیریکٹر پہ اور اس پہ جو اس کا پریویس پاسٹ ہے اس کو نہیں اس سے کوئی ریلیٹ نہیں کر سکیں گے کہ
دا وای چې د بل قانون جوړېدو په صورت کې به د جنسي زیاتی ښکار زنانو او جنکو مکمل پرده ساتلی شي او میډیا ته به د دوی د شناخت خودلو اجازت نه وي. دغه شان د جنسي زیاتی ښکار متاثره زنانه په تیر جون او کړو وړو به هم په عدالتونو کې ګوتې نه راپورته کیږي او نه به د دوی د مقدمې دوران متاثره زنانه د ملزم سره مخامخ کولی شي. شایسته پرویز په وینا کمیټې کې منظور کړی شوی د دې د بل اصل مقصد وړو ماشومانو جنکو سره جنسي تیرو مرتکب ملزمانو ته سخت زاګان ورکول یقیني جوړولو. د دینه مو چې کله او پختل چې پاکستان کې د وړو الکانو سره هم د جنسي تیرو واقعیاتو کې زیاتوالی لیدل کیږي. خو په دغه بل کې د وړو الکانو سره ذکر ول نه شوی نو د خپل جواب صدا سره ک
نه جی مینه اکچولی میں آپ کو بتاؤں اب یہ ایکولی امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو اونیسٹلی بتاؤں کہ یہ ایکولی امپورٹنٹ ہے اور بلکہ اس کی امینڈمنٹ میں اگر ان کا بھی ڈال دیا جائے تو وہ بہت اچھی ایک امینڈمنٹ ہوگی.
دا وای د جنسی تیرو واقعیات کو د وړو الکانو سره کیږي او کو د وړو جنکو سره د یو شان سنگین جرم دی او په دې کې څه قسمه تفریق نشي کېدلې. د قامی اسمبلی غړي تم سرګند کړ چې پراتلونکي کې به وړو الکانو سره جنسی تیرو کې ککړ ملزمانو لپاره هم د سختو سزاګانو قوانین جوړیږي او که په دې اړه چا هم خپل تجاویز پارلمان ته وړاندې کړل نو دوی به مرسته کوي. واضح دی وی چې سمو د وړاندې د پاکستان تر ټولو لوی ایالت پنجاب په قصور علاقه کې د سونو پشمیره کې وړو ماشوم ماشومانو سره د جنسي تیرو واقعیات رامنځته شوي او ملزمانو نه یوازې دغه ماشومانو سره جنسي زیاتې کړو بلکې د متاثره ماشومانو بربند عکسونه او فلمونه هم وښکلي او د دې واقعیاتو په سر په ټول هیواد کې په سیاسي او ولسی کچ سخت عکس العمل مخې ته راغلی و. رپورټونه تر مخه پاکستان کې د زنا بل جبر یا د جنسي تیرو په واقعیاتو کې ککړ تنانو ته د سزاګانو اورولو شرح ډېره کمه ده او شمېرې ښایي چې پنجاب ایالت کې د دغې نوعیت 15,500 کیسونو کې صرف 900 کیسونو کې ملزمانو ته د عدالتونو لخوا سزاګانې اورولې شوې دي. دغه شان په یاتخت اسلام آباد کې د زنا بل جبر یا د جنسي تیرو په کیسونو کې ملزمانو ته سزا اورولو شرح صرف 1% ده. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د وایس اف امریکا چې ریډیو د بلاو په درمن اوریدونکو خبري خبرونه ته له واشنگټن ډي سي څخه غوږی استا. په پاکستان کې ایروس تر بل د ګرانی په باب یو رپورټ ولوري ته تاسو پام راګرځو. زموږ خبريال ریاض حسین په سیمه کې د اقتصاد پوهانو سره خبرې کړې دي او ځینې پوښتلې دي چې په هیواد کې د ګرانی علتونه څه دي او څله هم چې د حکومت لخوا بیا یو شی ارزانه سي خو د تجارانو او د ترانسپورټرانو لخوا هغه بیا نه ارزانه کیږي. دا ټول حال هم په دې رپورټ کې
سرکاریش میرے مطابق زیادہ تر اضافہ د هغه سیزونو په بایو کې مخې ترازی کوم سیزونه چې د پاکستان دننه خوندي کول ګران دي او دغه اضافه 3.8% په اکتوبر کې راوړاندې کیږي. د کنزیومر پرایس انډیکس یا سی پی آئی د شمیرې مطابق هر کال په پاکستان کې 3.1 خوراکي سیزونو میاش په میاش کتنه کیږي او روان کال د دغه سیزونو په بایو کې 0.15% زیاتوالی راغلی دی. د رپورټونو مطابق د دې نه وړاندې د بجلی، ګیس او توانایي د بایو د زیاتوالي په وجه باندې د ګرانې شرح 0.4% راوړاندې کیږي. په دې حقله د اقتصادي هلو ځلو ماهر ریاض داودزی ډیوه ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې د توانایي په بایو کې اضافه د حکومتي ټیکسونو په وجه باندې د عام وګړي د اخستو طاقت هم جواب ورکړی دی.
قسم ٹیکسونه لګیدلی بینک په پیسو اخو او په پیسو راغستو په یو لک روپو باندې ټیکس دینو چې یو دکاندار ازان سره د کور ته خو پیسې نوړي نو چې دا کار کوي نو هغه به دا پیسې د چرته نه وصولي. تعلق خو بلا شوبا د دې حکومت د پالیسی سری دی. ته تیل ډیر زیات ارزان شو دینن 50% ټیکسس چې دی او لیویس چې دی دا په تیلو باندې لګولي په پټرولو باندې. د پټرولو نه علاوه ډیزل چې کوم استعمالیږي په ترانسپورټ باندې نو دا
مطابق د پاکستان دننه د چه شودو غوخي او دالماش قیمتونه زیات شوی دي او هم دغه شان کوم خوراکي شایان چې په مقامی توګه نشي محفوظ ساتلې د هغې بیې هم زیاتی شوی دي. سرکاري رپورټونه وایي چې د ټماټرو بیې 3% زیاتی شوی دي، دالماش 15% الوگان 9.8%، پیاز 15% او د غنمو دوړو په بایو کې 3% اضافه شوې ده. په سرکاري سطح باندې داسې دعوی هم مخې ته راځي چې حکومت په مقامی توګه د 13 کالو راهیسې په ګرانې باندې قابو بیا موندلې ده او د ملک دننه ګرانی د 14% نه 6% تر راکوزه کړې ده. خو حق نواز خان وایي چې په مجموعي توګه د خلکو د اخستو طاقت کمزورې شوې دي او دغه کمزوري په حکومتي سطح باندې د اقتصاد کمزوري ښایي.
اقتصاد د پرمختګ اندازه دې نه کیږي چې الته سهاله زلې په نظر راځي او هله زلې اله په نظر راځي چې په مارکیټ کې د اخستلو توان د خلکو زیات وي. چکله د خلکو توان کم شي نو په خپل باندې د هغې سیس قیمتونه هم را کم شي او که را کم نه وي نو زیاتېږي هم نه. نو په کم ځای کې خرچی کیږي نو هلته اندازه کیږي چې د هغه ځای خلک په مالي لحاظ سره خوشحاله دي، آسوده دي او څه ګټي نو ځکه یې خوري. نو چې کله خلک اخیستل کم کی یا په هغې کې کموالی را ځي او هغه شان تیزي په کې نه وي نو دې نه اندازه دام کیږي خلکو اقتصادی
ستونزې هم زیاتې. یاد دی چې په پاکستان کې د بجلی، ګیس، پټرولو او ډیزلو په بیو کې اضافه مخې ته راځي چې نیغ په نیغه اثر یې په عام وګړي باندې پریوزي. د مرکزی حکومت له طرفه په لویه سطح باندې کارخانه‌دارو او سرمایه‌دارو ته ریلیف هم ورکړل شوی دی خو د هغې ګټې عام وګړي ته نه دي رسیدلي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، مردان.
اوریدونکو زو د بلوچستان صوبې ولوري ته چې په چمن کې د پښتو ژبې د وتلو لیکوالانو، شاعرانو او څېړونکو په ویاړ کې یو مشاعره شوې ده چې پکې سید خیر محمد عارف او پروفیسر ولی محمد سیال کاکړ د خدماتو ستاینه شوې. د مشاعرې نور حال نعمت الله سرحدي وړاندې کوي.
شمله نقش د عظمت د پښتنو د لونګی ښکلی چې تړلې پر سرو د میرویس خان په پښتنو کې شملور وو. میرویس خان په پښتنو کې شملور وو، ار نیکه د پښتنو خو برېتور وو. په شمله کې احمد شاه ډیلی ته تللی، په شمله کې احمد شاه ډیلی ته تللی، شملور وو. پانی پت خود غټلې
پیاوړي او غیرتمن او سرلوړي پښتانه په خپل خوندور شعرونو کې د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر پروفیسر سیال کاکړ یادول. چې د تپچمن سره د شارګوټ کې د شملې په نامه جوړې مشاعرې ته خپل کلام وړاندې کاوي. په دغه مشاعره کې د پښتو ادبي تړون د چمن در نظارت لاندې جوړه شوې و. د ژو کوټې لورلای زیارت هرنای مسلم باغ کلاسی پلا اوبشن څخه راغلي شاعرانو ګډون درلود او خپل خوندور شعرونه او غزلې وړاندې کولې. صفته لار کې ناس خلکو د لاسونو په پړکا دوی مدرګه کول.
پګړې صدرې شړې می ویاړ دیل پیړې اولو
دغه شار زپلی کنازیږي ټول پما د دغه شار پر شکلو باندې ګراندی بل سړی دغه شار زپلی کنازیږي ټول پما د دغه شار پر شکلو باندې ګراندی بل سړی
خود پښتو د شپې نام ته لیکوال او شاعر ډاکټر عبدالرؤف رفیقی په دغه محل او ډیور ویډیو او ټی وی ته وویل شمله د پښتون شان دی دغه وجه د صدغه د چمن شاعران په دغه نامه دغه مشاعره هر کال جوړوي
چې دستار تھړی هزار وي د دستار سړی پښمار دی لکه په ننګرهار کې چې د نارنج مشاعره کیږي په کندهار کې انارګل مشاعره کیږي او دا ډول په کوټه کې خاټولګل مشاعره کیږي په چمن کې د شملې دودیزه مشاعره هر کال کیږي چې پخې کې په ډیر شمیر پښتون شاعران ګډون لري ترڅو د پښتون دغه شمله ژوندۍ پاتې شي په نوې نسل کې او تر راتلونکو نسلونو پورې د پښتني شملې دغه غیرت ور ورسه
د دغه شملې مشاعره په محل د لری لری زایونو څخه راغلي نامتو لیکوالانو او شاعرانو ته د مشاعرې د کوربه سازمان پښتو ادبي تړون لخوا د ځای قبایلی مشرانو په لاس لونګي یعنی دستارونه هم وروتړل شول چې مشرانو ته د لونګي د ورتړلو څخه د دغه شملې په نامه مشاعرې رنگ نور هم وزلې دي او په تالار کې هرې خوا ته دستارونه او شملې ښکارا کېدي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیوا ریډیو چمن
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadwradio.com تاسو آسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com